أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. سورة النساء يولسم آيات فدي آيات كريمة كي او پراتون کو چونور آیاتو کی اللہ جل جلالہ د میراث بیان کی. پرون درس کی وویل سو چې تر اسلام مخ کی کفارو و شذو ته میراث نور کاو د ډیرو حقونو څخه یې شذ محروم کړی وی او د دې داسې یو قانون وو چې په میراث کې به هر هغه څوک حق لري چې هغه پر آس ورلی کولای سي او په میراث کې هر هغه څوک حق لري چې هغه د دشمن مقابله کولای سي او مال د غنیمت ټولولای سي. نو د دې په دغه قانون کې ښځو په میراث کې حق نه درلود. که به یو سړی وفات سو نو هغه مال به یې زامنو تقسیماوه لوڼو ته به یې نه ورکاوه. که به یو خاوند وفات سو نو دغه نورو وروڼو به یې د میراث تقسیم کاوه میرمنې ته به یې دغه د میراث حق نه ورکاوه او وخوندو ته به یې د میراث حق نه ورکاوه. کله چې د اسلام مبارک دین راغی نو الله جل جلاله د میراث اړوند آیاتونه نازل کړل په داسې ډول باندې یې د میراث بیان وکړي چې په دغه میراث کې هم نارینه حق لري او هم ښځینه حق لري. کله چې پلار وفات سي هم زوی حق لري او هم لور حق لري. که چیرې یو چا اولاد نه درلودی او مور و پلار یې نه درلوده نو بیا یې ورونو هم حق پکښې لري خویندې هم حق پکښې لري. که څوک وفات سي د ده په میراث کې پلار هم حق لري مور یې هم حق لري. هغه شرعي قانون چې د میراث اړونده وضع سوی دي د هغه ترتیب داسې دی کله چې یو څوک وفات سي او مال یې تر شا پاتې سي په اول قدم کې به د دغه سړي تکفین او تجهیز د دې مال څخه کیږي. کفن ورکول او قبر کنل د دغه اړونده چې څه شیان دي د ده د پیسو څخه به اول د دې کار کیږي او دا خبره په پام کې نیول په کار دي چې دغه تکفین او تجهیز چې کیږي دا به پر شریعي طریقه باندې وي د شریعي طریقې د باندې چې کوم مصرفونه خلک کوي یا یې موټرانو ته کرایه کړي وي او یا د مقبرې او د اجرې په ورځ باندې پیسې خیراتوي یا نور خیراتونه کی د ده د مال څخه چې دغه تقسیم نه یې سوی تر هغه وخته پورې دا کار حرام دی. د ده مال د دغه مړي مال په دې کې به اول د ده تکفین او تجهیز کی پر شریعي طریقه باندې تر هغه وخته به خیرات د ده د مال څخه نه کوي چې د قریبانو تر مابین یې دا مال نه یې تقسیم سوی. که یې چا د خیرات اوا درلوده محبت یې ووسره د خپله جوبه دې خیرات پسې وکړي. دا اجرې په ورځ چې کاسټران ورته کرایه کوي یا نور موټران ورته کرایه کوي یا پیسې مصرفوي نوري یا په فاتیو کې ډوډیانې و خلکو ته ول ورکوي یا دا نور بوتلانو شان راوړي دا به د ده د ترکې څخه نه ورکوي.
دا به د خپل جواب ورکی کی اواز درلود. اول خدا بدعتونه دي دا د زمز د خلکو پاتیه دغه ترتیب بدعت په مسجد کې پاتیه اصل جائز نه دي قطعه. دا خلک چې مساجدو کې پاتیه اخلي دا نه جائز. د ودو لپاره کورونه پیدا کولای شي او د پاتیو لپاره نه شي پیدا کولای. د پاتیه لپاره په مسجد کې جلا یو خاص ځای و. که څوک ایرات تللی هلته د اکثرو مسجدو قانون دغسې دي. د مسجد تو څنګ ته یو لوه کوټه جوړه کړې وي هغه د پاتیه ځای دی. دغسې ترتیب باندې چې خلکو خلکو ته ډوډۍ ورکوي فوقلاده خوراکونه جوړوي دا بدعت دي. فقط په دغه ورځو کې باید په دا مړي پسې خیرات وشي رواجونه پرېښودل شي. په هر صورت نو دغه مصرفونه چې خلک کوي دا به د مړي د ماله څخه که چا کول نو د جوبه به یې کوي. ځکه دغه میراث د دغه مړي مال دا مشترک مال دی. په دې کې د دغه مړي ټولو قریبانو حق دی. یو خیرات پسې کوي بل نه کوي. بیا که چیرې د دې مړي په قریبانو کې ماشومان وي بیا یې بیخي د هغو اجازه لا نسی کېږي بیا قط هم به خیرات نه پسې کوي. حتی تر داسې اندازې پورې د مړي کالي هغه کالي چې ده په ژوند اغوستل دغه لا نسي خیراتولی بلکې تقسیمه یې بیا که چا خیراتول دا نه خوښ. کله چې تکفین او تجهیز وشو نو بیا به وګوري چې پر دې مړي باندې قرضونه باندې دي که یا که چیرې قرضونه ورباندې وه نو د ده مال د ترکې چې دی دا به راواخلي. اول به یې قرضونه په ادا کړي. که د قرضو څخه وروسته بیا مال پاتې شو نو بیا به یې پر هغه ترتیب باندې دغه میراث د دغه مړي په قریبانو کې وویشي چې څنګه خدای ورسول وایي څنګه چې الله طریقه ښودلې ده څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده پر هغه طریقه باندې به دغه میراث تقسیم کړي. وزامونو ته به خپل حق ورکړي ولوڼو ته به یې خپل حق ورکړي پلار ته به یې خپل حق ورکړي مور ته به یې خپل حق ورکړي مېرمنې ته به یې خپل حق ورکړي. یوه خبره بله هم د یادولو وړ ده هغه دا چې ځینې خلک داسې کوي چې کله ژوندی وي نو په خپل ژوندانه کې وصیت وکړي وایي کله چې زه مړ شوم زما دغه مال دغو نه به فلانکۍ زوی واخلي او دا فلانکۍ حصه به فلانکۍ زوی واخلي او دا به مې ولور ته ورکړي دا به مې کور ته ورکړي دا به مې پلار ته ورکړي وصیت وکړي په خپل ژوندانه کې دغه میراث دی په خپل ژوندانه کې ویشي وایي اوس خو زما مال دی کله چې زه مړ شوم میراث پر دغه ترتیب باندې وویشي د دغه وصیت نه منل کېږي. کله چې دی وفات شو ته پر هغه طریقه باندې میراث نه ویشه نو دی خو تر خدای هوښیار نه دی چې ته د ده په رقم باندې میراث ویشه. کله چې دی مړ شو د ده د ماله څخه لاس پورته شو بیا د ده صلاحیت نشته چې دی وایي داسې وکړه او داسې وکړه او داسې وکړه. بیا به نو داسې کوي چې څنګه الله او رسول ویلي که یو څوک ژوندی وي په خپل مال کې خود مختار دی دا خپل مال و یو چا ته وربخشي پر چا یې خرڅوي سوځي هندو ته ورکوي مسلمان ته ورکوي دی صلاحیت لري خو د مال مالک دی. او کله چې دته مرض الموت رالی یا وفات شو نو بیا د ده په خپل مال کې هیڅ حق نشته بیا دی په خپل مال کې تصرف نسي کولی بیا د ده دغه وصیت نافذ نه دی چې زما د مرګ نه وروسته داسې میراث وویشي او داسې وویشي او داسې وویشي ګته له هغسې مه ویشي بلکې چې قرآن درته ویلي دی پر هغه ترتیب باندې وویشه. یوه بله خبره د یادولو دا ده چې که یو څوک وصیت وکړي که زه مړ شوم زما په مال کې مسجد جوړ کړي زما مال و چا ته ورکړي د ده دغه وصیت په درېیمه برخه مال کې نافذیږي. د مثال په ډول باندې یو سړی وصیت وکړي چې کله زه وفات شوم زما په پیسو باندې مسجد جوړ کړي دا به زما یو خیر باقي وي. د ده د وفات وروسته د ده پیسې 2 لکه پاتې شولې یا 3 لکه پاتې شولې مسجد په 3 لکه جوړیږي نو په دې ټولو پیسو باندې مسجد جوړول روان نه دي. د ده مال درې حصې که دا یوه حصه یې په مسجد ولګوه که په جوړه دي که نه په جوړه دي دا نورې دوې حصې یې د قریبانو په منځ کې وویشه. او که چیرې یو څوک وصیت وکړي چې کله زه مړ شوم زما مال و فلانکي زوی ته مه ورکوئ د ده دغه وصیت صحیح نه دی. کله چې دی وفات شو هغه زوی حق پکښې لري مګر یو په یو طریقه باندې عاکیږي په یو طریقه باندې د میراث څخه وځي چې هغه قاضي فیصله وکړي. او که چیرې یو سړی وفات شوی لانو په خپل ژوندانه کې دوه درو زامنو ته برخې ورکړلې یو څه یې د ځان دپاره پرېښول کله چې وفات شو هغه نور زامن چې ده برخې ورکړي دي هغه بیا د ده په مال کې حق لري ځکه هغه خو میراث نه دی چې ده په ژوند وله ورکړی دي. بلکې هغه دته بخښه ده چې ورته کړې ده. کله چې دی وفات شو د وفات څخه وروسته ده په مال کې ټوله قریبان حق لري او دې ته ورته څه جزئیات نورې هم شته. خو یوه بله خبره دا ده چې د میراث قانون داسې دی که چیرې یو څوک وفات شي د ده نارینه اولادونه او ښځینه اولادونه وي نو یوازې د ده په مال کې دغه اولادونه مور پلار حق لري، ورونه حق نه لري، د پلار ورونه حق نه لري او د پلار وریرونه حق نه لري چې د ده د اکا زامن سي. او که چیرې زامن نه درلوده یوازې لونې درلودې، بیا که چیرې یوه لور وه، په دغه آیات کریمه کې حصې الله بیان کړي دي، که چیرې یوه لور وه سم نیمه یې مال ورکول کېږي، او که چیرې دوې لونې وې یا تر دوو بلابود لونې وې بیا دوې درېیمې مال لونو ته ورکول کېږي. ټوله مال به درې حصې کې دوې درېیمې به دغه لونو ته ورکړي، هغه یوه حصه یې بیا نورو قریبانو ته ورویشل کېږي. نور قریبان یې نو څنګه دي؟ ورونه لري که یا که ورونه درلوده د دا مړې ورور ته ورکول کېږي په خپل ترتیب باندې. لید د کلي مثل حظ الانثيين، که ورونه نه وه د پلار ورونه چې اکاګان دي، که هغه نه وه د پلار وریرونه چې د اکا زامن دي. په دا ترتیب په هر صورت باندې کله چې څوک وفات شي د پلار هم په میراث کې حق دی، که دی زامن ولري که ونه لري د پلار د خپل زوی په مال کې حق شته. که د دا مړي زامن وي که نه وي، خو د مړي د پلار حق پکښې دی. البته که چیرې دغه د مړي زامنان و پلار یو ډول حق وړي، که زامنان نه وه بل ډول. که مړي زامنان نه درلوده، نه یې د زوی زامنان درلوده، و دا نور قریبانو ته چې خوندې لوڼې دي هغه ته حق ورکول کېږي، او پاته مال ټوله د پلار ګرځول کېږي. او که چیرې مړې لور درلوده یا یې د زوی لور درلوده، په دغه صورت کې یو ور شپږمه پلار ته ورکول کېږي، چې کوم مال پاته شو بیا ټوله شپږمه پلار ته، بیا ټوله پلار ته ورکول کېږي. او که چیرې مړې اولادونه درلوده یا یې د زوی اولادونه درلوده، مشان یې درلوده، نو پلار ته یوه شپږمه ورکول کېږي، هغه نور مال یې د زامن دي. په دې آیاتو کې الله جل جلاله دغه حصې معلومه کړي دي چې د پلار حصه سومه ده، د مور حصه سومه ده، د اولادو حصه سومه ده. یوصیکم، امر کوي و تاسو ته الله جل جلاله فی اولادکم، په اولاد کې ستاسو، ستاسو اولادونه چې ستاسو څخه پاتې شي او یو څوک وفات شي په تاسو کې، للذكر نارنا لرا مثل حظ الانثيين، فمثال د حصې د دوو ښځو دی. که چیرې څوک وفات شو، نارینه او ښځینه اولادونه یې دواړه پاتې شوه، نو دوې ښځې چې دي دا پر یوه نارینه باندې حساب دي. یعنې یو سړی وفات شو، څلور لوڼې وې او یو یې زوی و، نو دا څلور لوڼې، دوې لوڼې یې یو زوی شوه، دوې لوڼې یې بل زوی شوه، نو دغه مال به درې حصې کې یوه حصه بیې دوو لوڼو ته ورکړي، یوه حصه بیې نورو دوو لوڼو ته ورکړي، یوه حصه بیې د یوه زوی ته ونه ورکړي. یعنې د دوې ښځې د یوه نارینه میراث وړي، د یوه نارینه حق وړي. اوس نو حتما پر دغه خبره باندې کفار اعتراض کوي، وایي مسلمانان چې دي هغه د ښځو په حق کې وفاداره نه دي، ښځو ته نیمه ونډه ورکوي، نارینه ته پوره ونډه ونه ورکوي. دا دی د ښځو په حق کې ظلم کړی دی. حقیقت دا دی چې دغه خلک چې دغه سوال ورته پیدا کېږي، دوی دا دین صحیح مطالعه کړی نه دی. ښځې ته الله پوره پوره حق ولا ورکړی دی. د مثال په ډول باندې یو سړی وفات شو، دوې یې لوڼې دي، یو یې زوی دی، او د دغه سړي څخه څلور افغانۍ میراث پاتې شو، نو زوی ته یې دوې افغانۍ ورسېدلې، لوڼو ته یې یوه افغانۍ ورسېدلې. نو اوس خو د لور حق لږ باندې معلومېږي، ځکه یوې لور ته مې یوه افغانۍ ورسېدل، بلې لور ته مې یوه افغانۍ ورسېدل، زوی ته دوې افغانۍ ورسېدلې. نو اوس دا زوی یې هم واده وکړي، هغه لوڼو یې هم وادونه وکړي. زوی چې کله واده وکړي، ښځه یې کور ته راشي، نو چې دا ښځه مازې راله، دستي د ده په میراث کې ونډه پیدا کړه، چې مازې د نکاح سره وکړل، حتی چې راواده کړې لا نه یې، لا د ده په میراث کې ونډه پیدا کړه. کی اولاد نه سوی د ته د دوه روپو څلرمه برخه شته جوړي، یعنی نیمه افغانۍ بیرته د ده مېرمنې ځینې یووړل، پاته یوه نیمه افغانۍ ورپاته شول. د لور د هغه دوې لوڼې چې وې هغه یو یو افغانۍ درلوده د تا هغه دستی یو نیم افغانۍ شو چې واده یې وکړي. هغه لور چې واده وکړي خاوند یې پیدا کړي د خاوند په مال کې هم حق پیدا کړي، نیم افغانۍ یې د خاوند په مال کې حق پیدا کړي، نو د لور هغه هم بېرته یو نیم افغانۍ شو. زوی هم یو نیم افغانۍ لري، لور هم یو نیم افغانۍ لري، دغه د حق یې بېرته سره یو شی. نارینه ته دوی افغانۍ ورکول شوي دي، ښځې ته یوه افغانۍ ورکول شوې ده. نارینه چې واده وکړي ښځې حق پکښې پیدا کړي یوه نیمه افغانۍ شوه، او هغه لور چې واده وکړي د مېړه په مال کې حق پیدا کړي د هغې هم یوه نیمه افغانۍ شوه. دغه نه دي چې سره برابر شو. الله عز وجل عادل ذات دی، داسې عدل او انصاف ښیي چې د انسان عقل ورته عاجز وي، ورته عقل یې او فکر یې دغه ځای ته ورغلی نه وي چې دغه نو په دې ځای کې د نارینه مال ډېر سوی دی او د ښځې د لږ سوی دی، بلکې الله جل جلاله هر چا ته پوره پوره خپل حق ولو ورکوي. نو ځکه الله عز وجل فرمایي للذکر نارینه لره مثل حظ الانثیین، په مثال د برخې د دوو ښځو دی. فان کن پس که چیرې وي نساء ښځې وي فوق اثنتین بالا تر دوو فلهن پس دی لره ثلثا ما ترک، دوې درې مې د هغه مال دي چې دغه مړي پرې ایښي دي. ګورې یو سړی وفات شو، زامنان یې نشته، دوې لوڼې یې پاتې دي، یا تر دوو بالاپور لوڼې پاتې دي، درې څلور پنځه شپږ هر څونه چې وي، دا د ده مال به څونه درې حصې کړي. دوې درې مې به دغه لوڼو ته ورکړي، که دوې دي که درې دي که څلور دي، د دې په منځ کې به راسره وویشه هر څونه چې سره رسېدلی. خو که چیرې یوه وه سم نیمې مال وي. وإن كانت كثير ودع لرد دي مدي واحدة يواوا فلها النصف، فس دي لرني ماي مال دي. أشا كده مدي مور و پلار فاتو ودع غطونا مال دي، الله اي حساس شي. ولآبويه مور و پلار لرد دي مدي لكل واحد هر يولر منه ما ده دي مور و پلار سخا السدس شفا جمان برخدا مما ده هغ مال سخا ترکه چې پرېښی دی مړي. ان کان که چیرې و له دې مړي لره ولدن اولادو، که چیرې مړي اولاد درلودی نارینه یا ښځینه، یا یې د زوی اولاد درلودی، نو مور او پلار یې شپږمه شپږمه وړي، مور ته یې شپږمه رسېږي، پلار ته یې شپږمه رسېږي. البته پلار یو فرق دا لري چې دلته که چیرې نارینه اولادونه درلوده بس دغه یوه شپږمه ده، بله حق نه لري. که چیرې دا مړي لورانې درلوده زامنان یې نه درلوده، نو پلار یې وار شپږمه برخه اخلي، بیا د لورانو حق ورکول کېږي، دا پاته مال یې بیا د پلار جنسېږي. که چیرې یوازې لوڼې بیا دغه یو فرق لري. فإن لم يكن فسك نو له دې مړي لره ولد اولاد نو وورثه او میراث اخلي د ده ابواه مور پلار د ده مور پلار یې میراث اخیستی او اولاد یې نه درلودی، نو بیا داسې کېږي ولی امه مور لره د دې مړي الثلث دریمه برخه ده. اس اولاد یې نه درلودی، مور یې دریمه برخه اخلي، فاته مال یې پلار دی. فإن کان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. فإن كان كثيره له دي مري لرا إخوة خندي به فلأمه فسمور لرا دي مري السدس شفجمدا من بعد وصية نورست تر وسط تادا كولو يوصي چي وسط كري وي دا مري بيها پا دي وسط سر أو دين أو يافور پر دي مري باندي باندي وي دا مري نو آباؤكم پلرون استاسو وي او ابناؤکم که زامنان ستاسو وي، که ستاسو زامنان وي، که ستاسو ورونه وي، هر قریب چې وي، نو چې کله وفات شو او پلار یې نه درلودی زامنان یې نه درلوده، یوه مور درلوده یوه یې خوندې درلودې، نو مور ته به یې شپږمه برخه ولا ورکړي او دا نور بیا د خوندو تر مابینځ او د ورونو تر مابینځ ویشل کېږي. فللذکر مثل حظ الانثیین لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، او تاسو نه پوهیږئ چې کم یو د دې څخه به نږدې وي تاسو ته ازوی ګټه، او دغه میراث او دغه حصې چې الله درته وښولې فریضة من الله، دا یوه فریضه ده ټاکل سوې مقرره سوې من الله د الله عز وجل د لورې څخه. ان الله بشک الله عز وجل چې دی کان دی علیما ذات علم لرونکی دی حکیما ذات حکمت څښتن دی. سو مسلې الله جل جلاله فدار آیات کریمه کی وشو دل د پلار حق ای وشو، د مور حق ای وشو، د لورانو حق د مړي ای وشو، د زامنان حق ای وشو، د خوندو حق ای وشو. او حالات یو شول کچيري مړي اولادونه درلوده مور پلات یو ډول میراث وړي کمړي اولادونه نه درلوده مور پلات بل ډول میراث وړي په دې مسائلو کې ټول مسلې خلاصېدلې نه سي بلکې علما او تحقیق کړي دي د جسخه مستقل علم جوړ کړي دي علم میراث علم فرائض نو په هغه کې ټول مسائل د دې حل سوي دي نو پر هر مؤمن مسلمان باندې لازمه ده چې دغه تقسیم د خپلې کورنۍ پر هغه څه ترتیب باندې وکړي څنګه چې د الله او د رسول قانون دی په خپله خوښه یې ونه کړي که نه نو تر قیامته پورې به په ګناه کې واقع وي او حرام به یې خوړلي وي حتی که چیرې یو څوک مړی اوسي او دغه مړی پیسې راواخلي او خیرات به وکړي او ماشومان په دغه قریبانو کې وي د دې مړي په قریبانو کې وي د دغه مړي د پیسو څخه دغه خیرات حرام دی ځکه دغه ماشومان حق پکښې دی او که چیرې ته وایه چې ماشومان اجازه کوي د ماشومانو اجازه هم نصیح کېږي ځکه خو هغه ماشومان دي صغیران دي کله چې بالغان سوه نو بیا یې اجازه صحیح کېږي که چا غوښتله چې خیرات پسې وکړي نو د خپله جوبه صدی کوي او ځینې خلک داسې رواج لري چې کله مړی اوسي نو دستي هغه کالي و د ده شیان چې دا ټوله خیرات کړي دا جایز نه دي بلکې که ده وسعت کړی وي نو د ده د درېیمې حصې څخه یې خیرات کړه او که یې وسعت نه وي کړی دا تقسیم کړه بیا دې هر سړی په خپله حصه کې خیرات کړي په دې کې څه خبره نه ده په دې پسې آیات کریمه کې څلورې مسلې بیانېږي یوه د مېرمنې حصه د میراث ده او یوه د اخیاقي ورور ده مېرمن د سړي منکوحه د ده ماینه دا چې کله دی وفات شي هغه د ده په میراث کې حق لري یا یوه ښځه وفات شي نارینه د دې خپلې مېرمنې په میراث کې حق لري نو څونه اندازه به ورکول کېږي کله چې سړی وفات شو مال یې تر شا پاتې شو که دغه سړي اولادونه نه درلوده د دغه ښځې د ده په مال کې څلورمه حصه حق دی او که یې چیرې اولادونه درلوده نو بیا به اتمه برخه وړي او که ښځه وفات شوه نارینه هم د میراث حق پکښې لري د میراث حق یې دا دی چې کله دا ښځې که اولادونه درلوده نو خاوند به یې څلورمه حصه مال د دې ښځې اخلي او که یې چیرې اولادونه نه درلوده سم نیمایي مال د ښځې دا د خاوند دی اوس یو بله عجیبه خبره دا ده چې داسې یو رواج راغلی دی چې دا غلط رواج دی که چیرې یو سړی راولاړ شي د یو ښځې سره نکاح وکړي او نکاح یې وتړل شي واده لا نه یې سوی هغه سړی وفات شي دغه مهر او ولور چې دی دا خو د دې ښځې حق دی دا خو به ورکول کېږي نیم ولور او بلکې دا ښځه د دغه سړی په میراث کې هم حق لري زموږ د خلکو دغه رواج دی د ټولو ځایونو نه د اکثرو ځایو چې کله سړی وفات شي نو هغه ښځه بېرته راودوي په کورنۍ کې یو بل چا ته کښېږدي یا د هغه مړي ورور ته یا د هغه مړي یو بل قریب ته اول دا کار ناجایز دی که چیرې د هغو خوښه نه وي د هغې ښځې موافقه نه وي د هغه منکوحې موافقه نه وي دا کار به نه کړي بلکې ستاسو د کورنۍ چې سړی ووژل شو و هغې ښځې ته به نیم ولور هم ور استوئ د دغه سړي ترکه چې پاته ده د خپله حصه یې څلورمه حصه یې نو میراث کې حق لري هغه به هم ور استوئ دا به هم ورته وایه چې ځه نو ته پوسه کار دې پوسه هر چیرې چې وعده کوې هر چیرې چې نکاح کوې زموږ په کور کې کوې بل ځای کوې بل ځای کوې داسې به ورسره کړي دا شرعي حکم دی ځکه دا چې هغه سړي ته مرګ رالی دا خو د الله د لورې څخه رالی دا چې دا سړي نکاح ورسره وکړل دستي د هغه ښځې حق ده دا سړي په مال کې پیدا شو او هغه ښځه د دغه سړي منکوحه وګرځېدل ولور یې ثابت شو البته دغه ولور دپاره قانون داسې دی که چیرې یو چا د یوې ښځې سره نکاح وکړل تر واده مخکې سړی وفات شو د ښځې نیم ولور حق کېږي او که چیرې واده وسو بیا یې پوره ولور حق کېږي نو نیم ولور یې مخکې ثابت دی او څلورمه حصه مال یې د دغه سړي په میراث کې حق دی هم به نیم ولور هغه ښځې ته ور استوي او هم به دغه میراث چې د دې ښځې حق دی دا به هم ور استوي دا به نکت هم بیا نه ورته وایي چې ته به حتما دا ښځه به راودوي زموږ په کور کې به بل چا پکښې نو حاصل دا چې په دغه آیت کریمه کې د دغه ښځې د میراث اندازه شي او د نارینه د میراث اندازه شي او بل د اخیاقي ورور اخیاقي ورور بیا دې ته ویل کېږي چې مور یې یوه یې پلرونه یې سره بیل وي ورور درې ډوله دی ورور او خور اخیافی ورور، علاتی ورور، عینی ورور. عینی ورور هغه ورور ته ویل کیږي چې سکه ورور وي، مور و پلار د دواړو یو وي، په مور کې هم سره مشترک وي، په پلار کې هم سره مشترک وي، دې ته عینی ورور وایي. زموږ او ستاسو په اصطلاح دې ته سکه ورور وایي. او یو علاتی ورور دی، علاتی ورور بیا دا دی چې پلار یې یو وي او میندې یې جلا وي. زموږ په اصطلاح باندې دې ته میرېزی ورور ویل کیږي. او یو اخیافي ورور دی، هغه دا چې مور یې یوه ده، پلرونه یې سره بیل دي. یوه ښځه ده کونډه سوې ده، اولادونه لري، ولاړه بل مېړه یې وکړي، د هغه مېړه څخه یې هم اولادونه پیدا شول. د دغه زاړه مېړه اولادونه یې د دې نوي مېړه د اولادو څه کېږي؟ کونډې ورونه یې شول، البته مورنۍ مور یې سره یوه ده خو پلرونه یې سره بیل دي. نو اخیافي ورور که د چا پات و، یو سړی وفات شو، نارینه او ښځینه اولادونه یې نه درلوده، سکه ورونه او خوند یې نه درلودې، پلار یې نه درلودې، نو اخیافي ورور یې درلودې، اخیافي خور یې درلوده، نو بیا به څه کي؟ د هغه حصه الله عز وجل په دې آیت کریمه کې ښولې ده چې شپږمه برخه به ورله ورکړي. و دغه اخیافي ورور ته، مورني ورور ته، که سکه ورونه وي او یا اولادونه وي، یا پلار او مور وي، دغه اخیافي ورور ته حق نه رسېږي، ځکه هغه نږدې قریبان دي. د میراث قانون داسې دی چې نږدې قریب موجود وي، هغه لرې میراث رسوله. نو ځکه الله عز وجل فرمایي ولکم تاسو ته نصف ما نیم هغه مال دی ترکه چې پرې شوې ازواجکم ښځو ستاسو مېرمنې وفات شوې او اولادونه یې نه درلوده، نو نیم مال یې خاوندانو ستاسو د مېرمنو په مال کې شته، نیم مال یې تاسو وه. إن لم يكن كنو له ندي لر ولد أولاد استاسو مرغون أولادون ندر لاد وفات نم مراس استادي تخاون دين مراس. فإن كان فس كچيرو له ندي سوز لر ولد أولاد فلكم تاس لر اي خاون دانو الربع سلر مهي سدا مما ده غمال سخ تركنا چدي فريشي دي كچير أولاد در لادي نو بيا ده خاون ده مراس برخة سلر مهي من بعد وصیت مرست تر وسط یوصینا چه دی وسط کری دی بی ها پا دی وسط سر او دین او یا قور قربان دی بی که دی شوز وسط کری و چیز ما دا مرگ نورست از ما پیسی دوم رکدر رواق دی همه پیس خیرات کیه چا توان کی ناول واری خود دی با پیسو بانی دا دی تکپین و تجهیز کیجی بی پورون پا آدائی کیجی ورست دا دی وسط چو البته تدریم و بلابوت نوی تر درې می بلابود واغه وصیت یې صحیح نه ده. ورپسې به نو بیا خاوند خپل حق واخلي، څلرمه یې کېږي چې اولاد درلودې. من بعد وصیت وروسته تر وسط یوصینه چې وصیت وکړي دوی دغه مېرمنې بیها په دې وصیت سره او دین او یا فستا دا کولو څخه د قرض تا خو د خاوندانو د حصې بیان دي. ښځې د خاوندانو په میراث کې څومره حق لري؟ چې خاوند وفات شو ښځې ته څومره رسېږي؟ الله فرمای ولهن دی مرمون لر الربع سلرمه حصہ میراث دی مما ده هغه مال سکه ترقتم چې تاسو پرې شی دی. کچیر خاوندان وفات سو او شزه تر شا پات سو نو بیا سلرمه حصہ میراث د شزه دی، خو په دې شرط سره ان لم یکن لکم ولد کچیر ستاسو نه پاره اولاد نو اولاد مو نه درلودي. فان کان لکم ولد فس کچیر تاسو لر اولاد موجودو اولاد مدرلودی فلهن نفس دی شوز لر اسمنو بیا تمه حصہ بیا تلرمه حصہ میراث نه وړي. ته میړه اولاد درلودی مال اتر شا پات شو شد سو می حصہ وړي اتمه حصہ وړي. مم ما ده هغه مال څخه ترکتم چې تاسو پرې شیدی من بعد وصیت نورست تر وصیت تو سونه چې تاسو وصیت کړی دی بیا په دې وصیت سره او دین او یا فصل ادا کول څخه د قرض هغه ځای پورې د خاوند او د میرمنې د میراث اندازه ده او د حق او د حصې اندازه یې ده. په دا پسې تور کې د اخیافي ورور بیان دی. و ان کان کچیر رجل سړی یو رسو چې میراث یې نوړل کېدی کلاله کلاله و کلاله څه ته ویل کېږي؟ بې قریب چې نه پلار لري نه ورور لري نه کور لري نه ورور نه زوی لري نه لور لري نه لمسی لري دې ته کلاله ویل کېږي. یوازې اخیافي ورونه لري، عیني ورونه سکه ورونه نه لري، مورنی ورونه لري، نه د پلار څخه ورونه لري، نه د پلار څخه خوندې لري او نه میرزي خوندې لري نه میرزي ورونه لري، یوازې اخیافي ورونه لري. او یو مراتون یا ښځه دغسې کلاله وي بېقریبه وي. اوله هو دغه سړي لره اخ ورور اخیاتی مورنی پپلات نه جلاری مورې واده او اختن یا خور وی اخیاتی فلکل واحد فسهر ولر منهما تغور او خور زک السدس شپژن کچیر تریو دو بلا بوتو که یوی که دوی که دری که چلوی ارسو چی بشت پا درهمه ایسا که تقسیمیش پجامه ده یوه ده پاره ده او ده درهمه ده دو درو سلور ده پاره ده فا این کانو پس کچیری و دغ اخیاتی ورونو فندی اکثرون بلابود و من ذالک تر دغ یوه فا هم پس دی چی دی شرکا و من شرکان دی فی سلسو پا درهمه ایسا که تریو که بلابود و دو و دری و چلور و پینزو بیانو در ایمه حساب رو که ولکیج رو پاقه که دی سر شرکان دی من بعد وسیط نورست تر وسط یو سوا چی وسط کرل سوی وی بی ها پا دی وسط سر دی مڑی در طرف سخه او دین او یا پس دا دا کول سخه دا کرز غیر مقدار چی زرر رسون کی نوی دا مڑی و قریبانو تا وسیط من الله دا وسط دا الله عز وجل دا لور سخده یعنی چه کلا وسط دای کوی دا وسط پر محال باندی با دای و هیچ قریب تا ضرر نرسیده پا دی ارلا باندی چه احادیث را غلی ده اگه دا چه کلا یو توک و پاتکیشه نو زینی وسطون دا سوی که چه اگه دا زینو قریبانو پا حقی که ریوی تا مثال پا دول باندی دای غاری چه لونی دا حق سکه محرومی که نو دا وفات په وخت کې وای چې پر ما باندې دوه نه پیسې باندې دي د پلانکی سره کله چې دای وفات شي نو هغه زامن یې پیسې واخلي وای دا خو موږ د پلار په قرض کې ورکړل نو د پلار مو هیڅ یې نه سو پات دا یو هیله جوړه کی او یا په خپل ژوند کې را ولاړ شي یو زوی ته ډېر حصه ور وبخش زه دا ستا یا بل زوی ته ډېر حصه ور وبخش مقصد دا وي چې زه وفات شم زما پلانکی اولادو ته یا پلانکی قریبانو تا سهم و نرسیش دا مقدار بی وصیتین بی غیر مقدار چه ضرر رسون کی بنی بی او مقدار بی وصیتین چه ضرر فوسط سر رسی کوشش ادایوی چه و قریب دی میراث خم حرم کی دا کبیره گناه احادیث هم پا دی کرا غلی دی کلا چه تو کپات کیش دا اللہ عز و جل اسهام و تبهیلی نجوڑی ویچ اللہ یو چاہتا سهم و کڑی تا کوشش که حیلہ جوڑی اگر دا سهم و دا حیثی سخ بی برخی که دا کار حرام دی دا بنا کر کبیرہ گناہ دی پر ایجی بی چند چی دا اللہ و دا رسول تقسیم دی پا اغس تکتے خود چیش تبهیلہ نو بانا نو تا جوڑی ار چاہتا چا اللہ حق و کڑی دی که ما با بر بی برخی کوا بانا مور تا جوڑا وچ پر ما قربان دی مقصد دایوی چا غبی برخی که یا پا جوان دالی که زامون تا خپل شان رو بخش چوا لرانی می چنی بی برخی سی دا سمکم دا حرام دی دا کار والله اللہ جل جلاله چی دی علی منزیاد علم لرون کی دی حالی منزیاد صبر کون کی دی حلم والا دی زغم والا دی تا ظلم وکی جرب عذاب ندر بانجرا ولی منگر فرق فرق بس تاس با دست خروی تلك دغة بيان حدود الله أحكام ده الله عز وجل ومن ها غسوك يطيع الله ورسوله چهوكم ده الله وده رسول ومن يدخله داخل بكي الله هو دي جنات جنتوتا تاس جنتون تجري چه بيجب من تحت حالان ده درف درشاخو ده دي جنتو الانهار سلور ولي دا دا اللہ احکام دی چی بیان سوا عمل پا وکا هر چا چا عمل پا وکی دا اللہ و دا رسول اطاعت وکی اللہ بی جنتونو تا داخل کی دا سا جنتون خالدین فی ها چا همیشہ و پا دی جنتو کی وی او دالک دا داخل دل و همیشہ و جنت تا الفوز کمبید العظیم چی دیر لوی کمبید چا که دا اللہ و دا رسول اطاعت وکی و دا جنتون او دا کمبید با اقبل کری دا اللہ و دا رسول اطاعت سدی تاد احکام چې د میراث اته د بیان ک چې څنګه د توجه د هغه سي عمل ک د ځان څخه خبرې م پکړو او مې یاس الله و رسوله چا کنا فرمانی د الله او د رسول څخه وکړ او يتعد حدوده او تیری او کید حدود څخه د الله عز وجل د الله احکام نه و منل خپل احکام په تفسیر کړل يدخل داخل بکی هو دی نارا اورته داس اور خالدا چې همیشه به وي فيها فدی اور اوله دلر عذاب عذاب دی مهین سپکون کی عذاب سپکون کی عذاب لري دا دغه سپکون کی عذاب سر به څوک مخ کیږي هغه څوک چې د الله او د رسول نه فرمانی کی او د الله او د رسول احکام ماتي د ځان خپل احکام په منی د الله احکام چې څوک نه مني ډیر کمزوري سړی دی او د ډیر زړه سړی دی الله دې توفیق راکړي
صدق الله العظيم.